دوستانو ستړمو شي وخت د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم ورسته له هغه چې له کابل څخه د دری طالب بندیانو د کابل کې د زندان څخه د دری طالب بندیانو د خوشی کېدو ریپورټونه خپاره شول د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې دوی هغه دوه د پانتون استادان البته په افغانستان کې د امریکایي پانتون استادان هم خوشی کړي دي چې په وروستیو کې عمل کړي وو دا استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې امریکایي لوري ته سپارل شوي دا او نور مسایل د دې خبرونې د سر موضوعات دي خو پیل له خبرونو کوو فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
وسوالو طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون دواړه استادان خوشی کړی دي د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې د امریکایي پوهنتون د استادانو په خوشی کېدو خوشاله دی او حکومت یې په دغه پروسه کې مرسته کړې ده د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په راتلونکي اونۍ کې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي او د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت خاص استازی وایي چې د ایران رژیم پر خپلو خلکو باندې انټرنیټ قطع کړی او دوه مخی سیاست چلوي ګره خبر نو اوري وسوالو طالبانو د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان خوشی کړی دي دا خبر نن د افغانستان امریکایي پانتون په ویلا میا کې خبر کړی دی د افغانستان د امریکایي پانتون استادان کیون کینګ او ټیموټی ویکس په 2014 میلادي کال کې وسوالو طالبانو له کابل ته شتولی وو د افغانستان امریکایي پانتون نن په ویلا میا کې ویلي دي چې دوی د دوه استادانو هر کله کوي د امریکا د افغانستان امریکایي پانتون ویلي چې دغه کسانو درې کاله او درې میاشتې دا وسوالو طالبانو په برمته کې تیر کړې هغوی په پټ ځای کې ساتل کېدل او د حقاني شبکې له دریو مهمو غړو سره تبادله شول نړیوالو خبري اژانسونو نن سهار ته وسوالو طالبانو د دریو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې انس حقاني حاجي ملي خان او حافظ رشید د قطر پلازمینې دوهې ته رسیدلي دي انس حقاني د جلال الدین حقاني زوی دی رويټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونه وایي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی شوي او په هلیکوپټر کې له هغه ځایه لېږدول شوي دي دا نه د څرګند چې هغوی چیرته بول شوي دي د افغانستان حکومت یا په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د افغانستان جمهور رئیس د تیرې سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې انس حقاني او د وسوالو طالبانو دوه نور مهم کسان د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې په شرط خوشی کوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي ول چې دا کار به د هغو دوو استادانو د ازادۍ لپاره وکړي چې د افغانستان د بچیانو د خدمت لپاره هغه هیواد ته تللي ول او هیله یې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکرو له پیل سره به هم مرسته وکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن پر ټویټر د پیغامونو په یوه سلسله کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو پر خبر باندې خوشحالي څرګنده کړې ده عمران خان لیکلي دي چې د دوه حکومت په دغه بهیر کې مرسته کړې ده د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې اعلان کړي د کمیسیون ویاندوی ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر به د دې اونۍ تر پایه بشپړ سي دا بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ سوی او په پاتې څوارلسو ولایتونو کې د یکشنبې په ورځ پایل شو ذبیح سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش کار په دیارلسو ولایتونو کې بشپړ سوی دی
تفتیش و بیاشمیرنې پروسه ختمه شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه مونږ تخنیکي هغه یې آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه
د ټاکنو د څارنې یو شمېر کمیسیونونو د دې اعلان هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید معترضو انتخاباتي ډلو ته قناعت ورکړي د ایران لپاره د واشنگتن خاص استازي براین هوک ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې له ایرانیانو سره مرسته وکړي چې د رژیم له لوري پر انټرنیټ د لګیدلي بندیز لا غیزه تیر شي هوک پرون د ازادي اروپا او ازادي راډیو له ایرانی برخې راډیو فردا سره په مرکه کې دا خبره کړې ده براین هوک ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې داسې اقدامات پلي کړي چې له ایرانیانو سره کومک وکړي چې له نړیوالي انټرنیټي شبکې سره وصل شي
The hypocrisy that we're seeing right now is with the regime. I'll give you one example.
دا وای موږ دغه وخت کې د ایران د رژیم لخوا دوه مخې وضعیت ته متوجه یو. زه تاسو ته مثال درکوم، هغوی په ایران کې انټرنیټ قطع کړی دی، خو په همدغه وخت کې د ایران ستر مذهبي مشر، د ایران جمهور رئیس، د ایران د بهرنیو چارو وزیر له انټرنیټه کار اخلي او پر سوشل میډیا خلکو ته د خپلو خبرو او پیغامونو د رسولو هڅې کوي. د ایران د حکومت پر ضد له څو ورځو راهیسې خلک د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله مظاهره کوي. په ایران کې په وروستیو کې حکومت پریکړه وکړه چې پر خلکو انټرنیټ قطع کړي. د مسکو ویشاري محکمې نن تایید کړه چې د پاول ویلن په نوم د یوه امریکایي وګړي تر محاکمې د مخه د توقیف موده تمدید کړي. پاول ویلن په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. که مجرم وپېژندل سي په روسیه کې په لږته لږه 40 کاله بعد محکومېدلی سي. هغه په 2013 میلادي کال کې د مسکو په یوه هوټل کې ونیول سو او تور ورپورې سو چې معتبر پټ معلومات یې ترلاسه کړي ول. د هغه تر محاکمې مخکې د توقیف موده د ډسمبر تر 9 تمدید شوې ده. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې مخکني مامور وکیلانو پر هغه لګېدلي تورونه رد کړي او نن یې د هغه لپاره د استیناف غوښتنې په غونډه کې محکمې ته ویلي چې د پاول ویلن په برخه کې پریکړه باید نرمه سي او د توقیف پر ځای په کور کې باید نظر بند سي. په مسکو کې د امریکا سفارت د جولای په لومړۍ غوښتنه کړې وه چې خپلواک ډاکټران ویلن چې 49 کلن دی معاینه کړي، خو سفارت وویل چې غوښتنه یې رد شوې او له هغه راهیسې د ویلن روغتیایي وضعیت لا خراب شوی دی. پاول ویلن وکیلانو پر هغه لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره له لاهور نن لندن ته ولاړ. نواز شریف په ځانګړي الوتکه کې چې هوایي امبولانس لري د عملیات او بیړنۍ څارنې خونه یا آی سی یو لري لندن ته لیږدول سوی دی. له هغه سره یې ورور شهباز شریف او د ډاکټرانو او نرسانو یوه لویه ډله ملګري وه. شهباز شریف اوس د پاکستان د حکومت د اپوزیسیون ګوند مسلم لیګ نون مشري کوي. د اسلام آباد سترې محکمې د اکتوبر په 9 د روغتیایي وضعیت د خرابتیا له امله نواز شریف ته محاکمې پروسه 2 میاشتې وځنډوله.
خبرنو ملا ساده ای راډیو نو اورېدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې سرچینی وایي د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان چې 3 کاله وړاندې طالبانو له کابله تښتولي وو نن خوشي شوي. تر دې مخکې د طالبانو د 3 بندیانو د خوشي کېدو او قطر ته د رسیدو رپورټونه ورکړل شوي وو. په دې موضوع په رپورټ او معلوماتو سربیره په دې اړه تر اوسه پورې رامخته شوي عکس العملونه درسره شریکوو. له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزی سره د دې بندیانو د تبادلې پر دې موضوع او همدارنګه د سولې لپاره یې پر اغیزو خبرې کوو. دا به هم واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیله مندي چې په دې اونۍ کې به د رایو د بیا شمیرنې بهیر بشپړ او بله اونۍ به د انتخاباتو نتایج اعلان کړی شي. سپورتي خبرونه، نیمه نړۍ او همدارنګه د تنز ځانګړې خپرونه د ګوړې اچار هم په دې یو سات کې خپرېږي. د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان چې 3 کاله وړاندې طالبانو له کابله تښتولي وو نن خوشي شوي. دا طالبانو یوې سرچینې رسنیو ته ویلي دغه یرغمل شوي استادان د جنوبي ولایت زابل په نوبهار ولسوالۍ کې سپارل شوي، البته امریکایي لوري ته. بل خواته تر دې مخکې داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو 3 بندیان چې پکې د حقانی د شبکې د مشر ورور انس حقانی هم شامل دی له کابل له زندان نه خوشي شوي او قطر ته رسېدلی دي. امید ظهیر مل موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس د کابل له سټډیو نه را سره په تماس کې دی. ظهیر مل صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور معلومات له تاسو اورو.
مننه انصف. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان امریکایي په هانتون دوه تنه استادان چې په 2014 میلادي کال د اگست په 1 نیټه د کابل خارج تښتول شوی وو، هغه نن سهار 10 بجې د طالبانو له زندان څخه البته امریکایي لوري ته سپارل شوی دي. البته دوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د امریکا لوري ته سپارل شوی دي. په افغانستان کې د امریکایي په هانتون د دغه دواړو دواړو تختول شوی او استادانو کورنۍ هم تازه د امانه لري چې دوی دواړه نن سهار آزاد شوی دي. د افغان امریکایي په هانتون د دې تختول شوی استادانو کورنۍ ته کورنۍ رسنیو ته په یو رالیګل اعلامیه کې چې وایي کاپی ازادي رادیو تم رسیدلی د لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دواړو امریکایي استادان د یو سیاسي هوکړې پر بنسټ لبنده آزاد کړی دي. د کیون کینګ خور استفن ایلر ویلی چې دواړه آزاد شوي استادان اوس مهال له امریکایي ځواکونو سره د یو طبي معاینات وروسته خپل کورنیو سره یوځای شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د خپلو دوو تنو استادانو له خوشي کېدو هرکلی کړی دی. افغان امریکایي پوهنتون لیکلی دی دوی د خپلو استادانو د خلاصون په برخه کې تر ټولو لوریو د هڅو ستاینه کوي. د افغانستان حکومت د دوو امریکایي استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندان څخه آزاد کړل. پرون انسر داسې راپورونه خپاره شول چې دغه درې تنه قطر ته استول شوي دي او تازه رویټرز خبری اژانس راپور ورکړ چې د طالبانو له ادرسه چې دغه کسان د قطر په سیاسي دفتر کې دي خو در نظر بل لاندې دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم وایي چې د زندانیانو دا تبادله به د سولې په برخه کې مرسته وکړي. او د دې وزارت ویاند ناجی انوري ازادي رادیو سره خبرو کې هیله وښوده چې دا بهیر به د افغانانو ترمنځ په یو میز د کیناستو او د خبرو د پیل لپاره یو ښه چانس وي.
غواړو د خپل مقابل لوري څخه چې دوی هم دا په شنیت دوی هم دا فکر وکړي چې دا شنیت شوی ده او دا پروسه د دواړو خواو لخوا دا تسهیل شي او موږ وکولای شو مستقیما په د افغانانو د سولې د مذاکراتو پر میز باندې کینو او دا خبرې اترې د سولې په اړه وکړو.
ان صاحب دازه چې سره خبرې کوم په همدغه حال کې راته د مشانو جرګې د شکایت اوریدو د کمیسون رئیس چې د زابل ولایت دی ډاکټر زلمی زابلی پر واتس اپ پیغام پر خو دا خبرې تایید کړ چې دغه دوه امریکایي استادان قومي مشانو د ویلي چې د نو بهار ولسوالۍ کې سهار نږدې لس بجې تبادله شول. په داسې حال کې چې نږدې وړاندې دغه سیمه کې اوربند هم اعلان شوی وو او له تیر شپې راهیسې خورا هلته امنیتي حالات هم سخت وو. د امریکایی اړخ لور یال ته هلیکوپټر هم ګرځیدلی او بل اخر نن د ورځې په اوږدو کې چې نږدې 4:30 بجې وي دغه دوه امریکایی د امریکایی په هانتور استادان خوشی شوې دي. بلور ته بیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د افغانستان د امریکایی په هانتون دوه استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خغلی خان په پرپانا د خپل خواونه چې دغه کار یې کړی ممکن کړی دی ساينه کړی او ځاتوي چې هیلمن د داب ګام با د ټولو خپل لورو د داډ لامل شي سو د سولې بهیر بیا ورغوي. د افغانستان امریکایي په هانتون استادان د 2014 کال د اگست په منیټه کابل خار کې و تختول شو او له طالبانو سره د 1099 ورځو لته ورول ورسته نن بیا ته آزاد شول. بلې انسر
ډیر زیاته مننه امید زهیر مل و چې له کابل څخه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه مفصل معلومات د بیلابیلو سرچینو په حواله سره شریک کړل. نن سهار رپورټونه خپاره شول چې د باګرام له زندان څخه د انس حقانی په شمول درې مهم طالب بندیان خوشی شوي او دوهې ته رسیدلي چیرې چې د قطر مرکز دی. همدارنګه مو دا رپورټونه او معلومات هم واوریدل چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه برمتشي استادان چې په 2014 میلادي کال کې طالبانو تختولي وو هغه هم نن د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې تبادله شوي دي او امریکایي لوري ته سپارل شوي دي. د دې تبادلې په اړه یاد دي بندیانو د دې تبادلې په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی اونۍ مخکې خپل پریکړه اعلان کړې و خو د پریکړې له اعلان وروسته دغه تبادله هسي چې ویل شي و مخې ته ولانړه. څه ستونزې رامنځته شوې ولې وځنډېده او ولې اوس بیرته آیا هغه ستونزې چې رامنځته شوې وي بیرته لرې شوې کنه؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي او افغان ژورنالیست سمی یوسفزی څخه وکړه.
حقیقت دا ده چې د دغه مسلې یعنی د طالبانو او د بندیانو او د امریکایي پانتون د استادانو د تبادلې معامله د څو دوو یا درې کالو نه په میز باندې وا خبرې باندې کېدلې دي. پانتون د استادانو لخوا د پانتون د کورنیو لخوا د حکومتونو لخوا مسلسل دې باندې لیدنې کتنې کېدلې. خو د دې معاملې تر ټولو هغه مهم اړخ د افغان حکومت یا ډاکټر صاحب اشرف غنی راضي کېدل وو. ډاکټر صاحب اشرف غنی دپاره دا یو مشکل ګامو چې پورته کې خو کله چې دغه ګام پورته کړو د هغه وخت کې یعنی داسې ویل کېدو چې عقل دغه ګام د پورته کولو وخت کې به طالبان د تشدد نه کار نه اخلي. خو متاسفانه ماښام ډاکټر صاحب اشرف غنی تقریر وکړو، سبا په کابل کې بمی برید وشولو یا په لوګر کې امریکایانو برید وشو چې له امله دغه معامله وځنډېده. خو بالاخره اوس داسې بریښي چې پرته له کومو خاصو شرایطو چې دغه مسله دغه معامله یعنی د تبادلې معامله ترسره شوې ده، قطر ته طالبانو وګړي رسیدلي دي او همدارنګه د افغانستان خاوره کې دننه د پاکستان سرحد ته نږدې امریکایي استادان هم امریکایي طرفونو ته سپارل شوي دي.
یوسف زسه پاغه سیمه کې چې دغه دوه د استادانو د سپارل کېدو ریپورتونه ورکړل شوي دا بيخي د پاکستان سره د ډیورن پر کرخه پراته ول سوال ده. د دې معنی دا نه ده چې دغه کسان په پاکستان کې ساتل کېدل.
ما په خیال دا مهمه نه ده نور چې دوی چیرته ساتل کېدل. دې نه وړاندې هم هغه کاناډایي ښځه او مېړه هغوی هم په پاکستان کې نیول شوي وو. برګډال هم ویل کېده چې په پاکستان کې ساتل شوی وو. او د دې نه وړاندې جان روډز یو خبرنګار وو، هغه هم د افغاني شبکې لخوا تښتول شوی وو. بیا په میرامشاه بازار کې پاکستاني قواوو ته راوتښتېدلو. زما په خیال دا یو اوس ډېر داسې پټه خبره نه ده چې دوی چېرته ساتل شوي وو، خو مهمه دا ده چې دوی د افغانستان په خاورې کې امریکایي قواوو ته وسپارل شو. د دې
تاسو معلومات په دې اړه باندې څه وایي چې دغه بندیان چې د طالبانو درې تنه بندیان دي دوی قطر ته استول شوي دي، دوی د کوم شرایطو لاندې بالته ساتل کیږي؟ نه بيخي آزاد پرې خودل شول.
نن چې ما یو شمېر خلکو سره په قطر کې خبرې وکړې، طالبانو مشران هغوی وایي چې کوم خاص شرایط ور باندې نشته ده. البته دغه کسان کولای شي چې د سولې په چارو کې یا د طالبان د سولې د دفتر یا د مذاکراتي ټیم غړي شي. او زما په خیال په دغه باندې به افغان حکومت هم اعتراض نه لري. د افغان حکومت یو شرط دا و چې دوی به بیرته جهادي فعالیتونو ته نه ځي یا د ورانکارۍ فعالیتونه به نه کوي. داسې بریکې چې دوی به په قطر کې پاتې شي، لکه څنګه چې د ګوانتانامو 15 کسه بندیان اوس په قطر کې دي او عملاً د طالبانو د مذاکراتي او سیاسي کمیسون غړي دي. دوی به هم ورته پاتې کیږي. البته دوی افغانستان پاسپورټونه ورکول شوي دي او دوی کولی شي چې د سولې دپاره حتی سفرونه وکړي. زما په خیال کوم خاص شرایط ور باندې نشته ده. خو البته ویلی شو چې دغه بندیانو د تبادلې نه افغان حکومت او امریکا او طالبان درې واړو ته په اصطلاح یو ګټوره پریکړه وه. افغان ولسمشر د دغه پریکړې په کولو سره وښوده چې دی د بندیانو معامله چې ډېره اساسه معامله وه دوی د سولې لپاره او د امریکایانو د طالبانو د مذاکراتو یا د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتو شروع کول دپاره پریکنده اقدامات کولی شي او داسې فیصلې هم کولی شي چې ډېره خلک ور باندې اعتراض کولی شي. زما په خیال افغان حکومت هم وښودله چې دوی هم د تبادلې واک لري او هم چې کله وغواړي نورې معاملې هم د طالبانو سره ترسره کولی شي. درېیم طرف ته طالبان دپاره هم دا یو ښه ګټه شوله چې اوس دوی غواړي د دغه لارې وښيي چې امریکا بیرته د خبرو میز ته راشي. او د خلیلزاد صاحب ټیم په دې کې یو مهم کردار و. اوس یې هم د خلیلزاد صاحب ټیم په مذاکراتي ټیم غړي په قطر کې دي. هغوی بیا دا ویلی شي چې چونکې دا خبرې په ځای درېدلې وې او د انس حقانی او د طالبانو را خلاصول د امن خبرو دپاره او د اعتماد د دوباره بحال کولو دپاره یو کړکۍ خلاصول دي. زما په خیال هیڅوک نشي ویلی چې دا یوازې د دوی په ګټه شول. موږ ویلی شو چې دا معامله هم د افغان دولت لپاره کوم معامله وه، هم د طالبانو دپاره او هم د امریکایانو.
سمی یوسفزی د افغانستان د چارو څیړونکو او همدارنګه افغان جرنالیسټو چې تاسو ورسره د طالبانو او دو امریکایي استاد، البته د امریکایي پانتون د دو استادانو چې وي امریکایي او بل استرالیا دی، ته د تبادلې په اړه مرکه اورېده. دا د خپل نظر و. زموږ غږ لازادي راډیو ناوړي.
موسیقی موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي را روانه اونۍ کې به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت ازادي رادیو ته وویل چې د را روانې اونۍ تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د لومړنیو پایلو د اعلان ژمنه هغه څه چې کمیسیون تر اوسه دوه ځله نقص کړی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح سعادت د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې را روانه اونۍ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
انشاءالله دغه هفتې تر پایه پورې به د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه ختمه شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
ښاغلی سعادت زیاتوي په دیارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ سوی. په نورو ولایتونو کې هم روان دی خو په پنجشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د دغه بهیر مخه ډپ کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وای د معترضینو لخوا د دغو ولایتونو دفترونو د بیا پرانستنې په هدف له امنیتي چارواکو سره په تماس کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څلور دېرشو ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو شمیرنې او تفتیش بهیر د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ پیل کړ، خو دغه پروسه د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفت سره مخ او د درې ورځو لپاره وځنډول سوه چې بیا ځلې د یک شنبې په ورځ پیل سوه. په ورته وخت کې پر انتخاباتو سر یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره نیټه دقیقه او په خپله ژمنه د عمل وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاندې سمیرې رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د انتخاباتو کمیسیون داسې تصمیم ولري او پریکړې د قوانینو، لایحو او طرزالعملونو مطابق وي یو مثبت ګام دی، خو باید د انتخاباتي اړخونو او انتخاباتي ټیمونو چې د انتخابات په پروسه کې دخیل دي د هغوی قناعت ترلاسه شي څو د پروسې مخه ډب نه کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره سول. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه دوه ځلې د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه مشخصه کړې خو نقص سوی هم ده.
اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
دنیا ورځپاڼې لیکلي په انتخاباتي چارو کې د نړیوالو ادارو د لاسوهنې موضوع هغه مهال ګرمه شوه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون انتخاباتي نتایج په ټاکلي وخت اعلان نه کړل. په سرمقاله کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې راخیستل شوې چې د انتخاباتو په چارو کې د بهرنیانو له مداخلې اندېښنه ښودلې او په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي غوښتي چې په دې بهیر کې بې پرې اوسي او د خلکو رایو ته درناوی وکړي. وړاندې په سرمقاله کې بیا په دې اړه د جمهوري ریاست د نوماند رحمت الله نبیل څرګندونې هم راخیستل شوې دي. په سرمقاله کې د ښاغلي نبیل په حواله راغلي که چیرې بهرني مؤسسې او سفارتونه د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنې کوي نو په دې پروسې به د خلکو باور له منځه ولاړ شي او دا به د خلکو اندېښنې لا زیاتې او هیواد به له لوی بحران سره مخ کړي. ویسا ورسپانې بیا په کابل کې د امریکا د سفیر جان بس د ورستي ټویټ په تړاو لیکنه کړې چې ویلي داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په انتخاباتو کې د چا پلویتوب کړی وي. د سرمقالې د لیکوال په باور د جان بس له دې ټویټ څخه داسې ښکاري چې د افغانستان د انتخاباتو برخلیک د بهرنیانو خصوصا د امریکایانو په لاس کې دی او دوی د دغه بهیر لانجمن کېدل او د زور استعمالول د وسیلې په توګه کاروي څو د خپلې خوښې نتیجه ترې وباسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله په افغانستان کې د داعش ډلې ځپلو ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي په ننګرهار کې د داعش ډلې خوځښتونه ځپل شوي او د کورنیو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې اړ شوي چې افغان ځواکونو ته تسلیم شي او ډېر ژر به له ټول افغانستان نه د داعش لمن ټوله شي. ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د طالب او نورو ترهګرو ډلو په څیر داعش ډله هم د پاکستان او نورو دښمنو لوریو د ګټو لپاره جوړه شوې او داسې رنګ ورته ورکړ شوی چې ګنې دا ډله د خراسان په نامه له اعلان شوي حکومت سره تړاو لري. خو د سرمقال لیکونکي په خبره دا تشې اوازې دي بلکې حقیقت دا دی چې د داعش په نامه جنګیالي هم د پاکستان ملیشې دي چې په افغانستان کې د هغوی د ګټو لپاره کارول کیږي او له هغوی سره تیرستل شوي افغانان هم یو ځای شوي دي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي که یو لور ته پاکستان د داعش ډلې په نامه خپل جنګیالي رالیږي، له بلې خوا روسیا او ایران له دې ډلې د خپلو موخو لپاره ناوړه تبلیغاتي ګټه پورته کوي او د روسیې استخباراتي مامورین هم لکه د پنجاب ملیشې په ډیر مهارت سره د داعش ډلې په لیکو کې ورداخل شوي او داسې بریدونه کوي چې د مرکزي آسیا هیوادونه پرې وډار کړي. خو د سرمقالې په پای کې راغلي اړتیا ده چې د سیمې د ساتنې لپاره تلپاتې پوځي اډې او مراکز جوړ شي چې بیا له پاکستانه د داعش په نامه د جنګیالیو د راتګ مخنیوی هم وکړای شي.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري، اوس هم یو داسې ورځ چې ښایي تر دې مخکې مو په اړه نه وي اورېدلې. نن د ټایلټ یا تشناب نړیواله ورځ ده. په دې ورځ باندې نړیوالې ادارې خلکو ته دا ورپزړه کوي چې له تشناب نه د باید استفاده وشي. په کابل کې د لاس مینځلو د ځایونو ترڅنګ د مناسبو تشنابونو نشتوالي ښځې له ستونزو سره مخ کړي. یو شمېر ښځې په دغه خار او په تیره د ګڼې ګوڼې نه په ډکو ځایونو کې د دغې ستونزې پر شتون انتقاد کوي. د افغانستان په لویو لارو هم هغه خلک چې اوږده سفرونه کوي د تشنابونو نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. کابل ښاروالي هم دغه ستونزه مني خو وایي د هوارولو هڅې روانې دي. تفصیل دا خان محمد سین په ریپورت کې.
دلته په کابل کې د تذکیرو د تاییدېدو مرکز دی چې هر ورځ ورته په سلګونو نارینه ښځې او ماشومان ورځي، خو ښځې د تشنابونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ کیږي. راځي چې د تذکیرې د تاییدولو لپاره راغلي وایي په دغه لګڼه ګوڼې نه په ډک ځای کې یوازې یو تشناب شته چې هغه هم ډیر ناولی دی.
زه غواړم د ښځو لپاره په بېلابېلو سیمو کې تشنابونه جوړ شي، پاک وي او له خلکو پیسې وانخلي. زه چې ورغلم 20 افغانۍ مې ورکړي، ځای ډېر ناولی وو.
په کابل ښار کې د تشنابونو د نشتوالي له امله ډېری ښځې له کوره د وتلو پر وخت له خوړو او څښلو ډډه کوي چې له کوره بهر د اړتیا پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي. زیبا بل مرمن ده چې د سودا لپاره د کابل ښار د دی افغانانو سیمې ته راغلي، دا هم له دې ستونزې شکایت لري.
میرمنې له دې پلوه ډېرې ستونزې لري. د ښځو لپاره یوازې دوه تشنابونه شته چې یو یې په پنځه فامیلیو او بل یې په دی افغانانو کې دی.
دا وایي دوی باید په ښار کې د دې ستونزې د حل لپاره له 100 نه تر 150 افغانۍ پورې ولګوي. په ښار کې د تشنابونو نشتوالی ده د ښځو د چارو وزارت پام هم وروختی دی. د دغه وزارت ویان ده رویا دا درس وایي په ښار کې د تشنابونو نشتون د ښځو لمونځ کول هم ستونزمن کړي دی.
په دولتي ادارو واټونو او همدارنګه په لرې لارو او دوه ولایتونو ترمنځ فاصله کې د تشنابونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې له اړونده ارګانونو سره مو شریکې او طرحې مو چمتو کړي چې ځانګړې پاملرنه ورته وشي.
کابل ښاروال محمد زکی سرفراز په دې اړه وایي:
متاسفانه شهر کابل یکی از شهرهای فوق العاده از نگاه جندر
په خوشنۍ سره چې دغه خر د جندر له پلوه غیر متوازن دی. نه یوازې دا چې د تشنابونو سرویس نه لري، بلکې د تفریح لپاره د پاکې فضا او د داسې مارکیټونو چې خزی پکې له خزو نه سوو پیری نشټوالی زمونږ اساسي ستونزې دي. اوس هڅه کوو چې هر عامل منفیه ودانۍ مکلف کړو چې د تشنابونو سرویس ولري.
په کابل ښار کې د تشنابونو نشټوالی نارینه ته هم یو لوی ستونزه ده، خو په دغه دودیز او فرهنګي ټولنه کې د ښځو ستونزه له پامه غورځول شوې، هغه ستونزه چې ښځې ډېر ژر هوارېدل غواړي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت الله خبر کوم د میدان وردګونه روزان زده چې کوم دی افغان بي سیم شبکه چې کوم دی بيهي مشکل لرو او چې کوم دی 4 بجې سار کې راځي او دغه غرمې نه مخکې 10 بجې قطه کېږي او موږ ډېر زیات غفت ستونزه مخ یو. او والي صاحب محترم ته زموږ دا خواست چې زر تر زره زموږ دا غم دی وخوړل شي او د افغان بي سیم دي سلیل ستاته فعال شي. والسلام علیکم.
زما خو ضرور شکر د هلمند ولایت د واشر دولسوالۍ خبرې کوم. وروره تقریبا د 3 کاله کېږي در مخابراتي سیستم د روشن ناکته در سنګلان خدي ګرڅ کار نه کوي. د دولت څخه هیله دار چې دغه سنګلان خدو ته پاملرنه وکړي.
خبر شخصی حکومت یا بانک قانونی پیسے بن گئی پیسے شخصی جگہ حکومت نہ رسیدے وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمه بجو ته فرشته تلل زی سټډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې ورو
وسوالو طالبانو د افغانستان د امریکایي پانتون دوه استادان خوش کړل. دا خبر نن د افغانستان امریکایي پانتون په وای اعلامیه کې خبر کړی دی. د افغانستان د امریکایي پانتون استادان کیون کینګ او ټیموټی وکس په 2018 میلادي کال کې وسوالو طالبانو له کابل تښتو ویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د امریکایي پانتون د دوه استادانو د خوش کېدو هرکلی کړی دی. عمران خان پر ټویټر لیکلی چې حکومت یې په دې پروسه کې همکاري کړې ده. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونه ویلي چې د افغانستان د امریکایي پانتون دواړه استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې په هلیکوپټر کې د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشسوي او په هلیکوپټر کې له هغه ځای لیږدول شوي دي. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې د زابل چارواکو په دې اړه خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د ایران لپاره د واشنگتن خاص استازي براین هوک ویلي چې د امریکا متحد ایالات هڅه کوي چې له ایرانیانو سره مرسته وکړي چې د رژیم له لوري پر انټرنیټ د لګیدلي بندیز له اغېز تیر سي. براین هوک ویلي د ایران رژیم دوه مخی سیاست کوي، له یوه لوري خپل انټرنیټ څخه استفاده کوي او پر بل لوري پر خلکو بندیز لګولی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د درملنې لپاره له لاهور نن د لندن په لور رهي سو. نواز شریف په اول د قطر په پلازمینه دوحه کې وي او له هغه ځایه بیا لندن ته واستول سي. د هغه د محاکمې پروسه د اکتوبر په 9 نیټه د هغه د روغتیایي وضعیت خرابېدو له امله وځنډول شوه.
او سم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمر لوبډلې په هند کې خپلې تمریناتي لوبې پیل کړې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل په دغو تمریناتو کې د هند په لکنو ښار کې د هند له 19 کم عمر لوبډلې پر وړاندې 15 ورځنۍ لوبې شاملې دي. دغه سیالۍ د نومبر په 2 نیټه پیلېږي چې تر 1 نیټې پورې په دوام کوي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 میلادي کال د آسیایي ملتونو جام سیالیو په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان د